شمیمه.
دوستان استوری مشه د ازادي رادیو په دې نیم ساعته ما خمنه خبری مجله کې مو اجمل اندهر کلیکم په دې خبری مجله کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان د غونډي هوادونو د دویم لاس د مالونو ځای نه دی او دوی به مخاوني سي. نور ریپورتونه هم لرو خو تر هر څه مخ کې په مخړی د دې سات خبرونو ته رضوان مرادی دروري.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وای له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د کلونو خبره ده. د فاریاب چارواکي وای په دې ولایت کې ورستۍ او سیلابونو د دوه ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه کړي دي او پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په ورستۍ ځانوژونکي برید کې په پاکستان کې د مشتو سخت دریځو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وای له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د کلونو خبره ده. خلیلزاد له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې کڅه هم په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې خو که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي نو کلونه وخت به ونیسي. نوموړي ویلي دي چې په قطر کې د دوه طالبانو ترمنځ پر دوه موضوعګانو خبرې شوې دي چې یو یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل او بله د طالبانو لخوا دا ضمانت ورکول چې د افغانستان له خاورې به امریکا ته ګواښ نه جوړیږي. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه خلیلزاد ویلي چې امریکا دا مسأله نه ده پیشنهاد کړې او نه هم دا ډول دریځ لري. زلمی خلیلزاد چې دا څرګندونه په لندن کې کړې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې په خپل شپږم سفر راوتلی دی. د فاریاب چارواکي وای په دې ولایت کې ورستۍ او سیلابونو د دوه ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه کړي دي او پراخ مالی تاوانونه یې اړولي دي. د فاریاب د والی وان ازادي راډیو ته ویلي چې د تیرې ورځې زیاتو ورښتونو په خواجه سبسپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې زیات کورونه او کرهني زمزکه هم تخریب کړې ده. د فاریاب مقامات اندېښنه ښیي چې شاید د ځاني او مالی تاوانونو شمیر او اندازه زیاته شي. په هرات ولایت کې له راتلونکې شنبې ورځې څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین په سرلنۍ کمپاین پیلېږي. د هرات د عامه روغتیا د ریاست مرستیال آصف کبیر نن ازادي راډیو ته وویل د پولیو ضد دا کمپاین به 15 ورځې دوام وکړي چې له 50 کلونو کم عمره سلګونه زره ماشومان به پکې واکسین کیږي. طالبانو تر دې مخکې د هرات په زیرکو ولسوالۍ کې د پولیو د کمپاین مخه نیولې وه خو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دا قومي مخورو په منځګړتوب دا ستونزه حل شوې ده. په هرات کې د پولیو ضد واکسین دا پسرلنۍ کمپاین د 15 داوطلبانو لخوا ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په ورستۍ ځانوژونکي برید کې په پاکستان کې د مشتو سخت دریځو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي. اسلام آباد نن وویل دا اسناد او شواهد به اساس دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هند ورته په دې اسنادو کې د نوي اشخاصو او 22 موقعیتونو لست سپارلې دی چې هند ادعا کوي له فعالیت نه د منوشو سخت دریځو ډلو غړي او د هغوی د روزنې کمپونه دي. پاکستان ویل د جملې څخه 45 کسان نیولی او له هغوی نه په شو تحقیقاتو کې معلومه شوې ده چې دا کسان په کشمیر کې له روسي ځانمرګي برید سره کوم ارتباط نه لري. د غراز د پاکستانی چارواکو په وینا هغه 22 موقعیتونه چې هند ورته په نخه کړي هیڅ یوې د وسلوالو د روزنې کمپ نه ده. د فبروري په 14 نیټه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې تر ځانوژونکي برید وروسته چې 40 هندي سرتیري پکې وژل شول او په پاکستان کې میشتې جاشي محمد ډلې پړه پر غاړه واخیسته. د نوي ډلي او اسلام آباد ترمنځ روابط ترنګلې شول. دواړه هیوادونو پر یو بل هوایي بریدونه وکړل او په کشمیر کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې څو ځله ډزې تبادله کړې. روس له هغه چې د امریکا ولسمشر له روسیې وغوښتل چې له وینزویلا څخه خپل سرتیري وباسي او د وستلو لپاره یې ټول انتخابونه په مخ کې دي. کرملین وایي په وینزویلا کې د سرتیرو موجودیت هیڅ چاته ګواښ نه دی. په مسکو کې د وینزویلا پوځي اتشې هم ټینګار کړی دی چې په هیواد کې د روسي ځواکونو موجودیت د دواړو هیوادونو د موافقې پر اساس دی او روسي سرتیري به په پوځي عملیاتو کې ونډه نه اخلي. د روسیې دوه پوځي الوتکې چې شاوخوا سل سرتیري پکې وو تیره شنبه د وینزویلا مرکز کاراکاس ته کوزی شوې. د وینزویلا د حکومت د اپوزیشن مشر خوان ګوایدو هڅه کوي چې د ولسمشر نیکولاس مادورو حکومت نسکور کړي. امریکا او د نړۍ 500 هیوادونو ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. روسیا چې په وینزویلا کې میلیاردونه ډالره پانګونه کړې ده له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. مایک پومپیو پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ به چې زموږ د ناټو همکاران په واشنګټن کې ټولیږي وکولی شي چې په کریمیا، آزوف سمندرګي او سیمه کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه اعلان کړي. په پام کې ده چې اپریل په څلورمه د ناټو غړي هیوادونه په واشنگټن کې د تړون د تاسیس اویایمه کلیزه ولمانځي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو واوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلی او لوستلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ټینګار کړی چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دویم لاس مالونو ځای نه دی او دا ډول اموالو د قاچاق او واردېدو مخه به ونیسي. نوموړي دا څرګندونې د دوو فابریکو د پرانیستې په مراسمو کې کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره په یو وخت د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا پر یو بل انتقادونو هم زور اخیستی. د امریکایي او پاکستاني ډیپلوماټانو او چارواکو ترمنځ د روابطو خړپړتیا به د افغانستان پر سولې څه اغیز ولري؟ دا موضوع په یو رپورټ کې څېړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره امنیتي چمتووالی لري او د دغې پروسې امنیت به ټینګ کړي. په دې هم رپورټ دراوړو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. دا به هم واورئ چې د روسیې لخوا په اشغال شوې ټاپو وزمه کریمیا کې د چهارشنبې په ورځ یو شمېر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې د مامورینو لخوا تالاشي شوي دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو وینا کې ټینګار وکړ چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دویم لاس مالونو ځای نه دی. د هوډ څرګند کړ چې دا ډول مالونو د واردېدو مخه به ونیسي. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د قاچاقو مخنیوی به وکړي، همدارنګه به صنعت ته وده ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د میهن سټیلو او همدارنګه د جنغوزیو د پروسس د فابریکو د پرانستی په مراسمو کې کړي. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان د ولسمشر محمد اشرف غنی سرګندونی اوریدلې. هم د وسره سره له کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. افغان سپ خبرونه ته ستړي مشي. نور جزئیات له تاسو اورو.
مننه ان سب لکتا چې یادونه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینو یو شمیر غړیونن په کابل کې دوه مهمه فابریکې چې وای هم د جلغوزه د پروسس او بستبندی او بل هم د وسپنې د ولیکېدلو فابریکې وي د پرانستلې. له پرانستلو سره سم د همدغه فابریکو ځینو مالکینو ر ولسمشر ته ځینې وړاندیزونه درلودل چې په هغه کې هم د قاچاق مسله ډېره مهمه وه. دواړو فابریکو مسؤلینو همدارنګه صنعتکارانو ولسمشر ته ویل چې اوس هم د افغانستان د اغمجاتو اوسپنې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د خوست او د سپین بولدک له لارې پاکستان ته قاچاقي کې چې باید مخې ونیول سي. ورسره څنګه کې د جلغوزیو د اتحادیې رئیس یحیی زدران هم وویل چې جلغوزي په داسې حال کې چې ولسمشر له چین سره په دې اړه باندې توافق ته رسېدلی او رسمن چین ته دغه جلغوزي صادرېږي، خو بیا هم ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته دغه صادر کېږي چې دوی کار یې ټکنۍ کړی دی. ولسمشر دوی څرګندونې واوریدل او ویل چې په دې برخه کې به موږ کوټل اقدامات وکړو، هم دغه کوم ولایتونه چې د چیرمو ولایتونه دغه کې به د قاچاق مخه نیول لپاره فابریکې جوړې کړو، همدارنګه کوټل ګامونه به واخلو. ولسمشر هم دا وویل چې افغانستان نور د ګاونډیو هیوادونو د دوم لاس د مال ځای نه ده، او ټینګار یې وکړ هر هغه څوک چې په دې برخه کې قاچاق یا افغانستان ته دوم لاس مالونه راوړي دی به ضبط کړي. ولسمشر د صنعتکارانو ته ځینې څرګندونې هم درلودلې، ویل چې په دې وروستیو کې له ترکمنستان سره توافق ته رسېدلي تر څو پورې د نفتي موادو په مقابل کې مرمر هغه هیواد ته صادر کړي. ولسمشر د وینا په یو برخه کې وویل
ترکمنستان سره په نتیجه کې رسېدلي یو چې په مرمر د نفتي موادو په بدل کې موږ صادرات کولای شو. نه د آذربایجان اوس د اروپا بازار ته خلاص ده، د لاجورد کوریدور په اساس باندې دا به ټول در سره وو کو په اساسي توپ.
همدارنګه د یادونه وړ ده چې په کابل کې د شاوخوا 300 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت باندې د اوسپنې د ویلي کېدلو اته درش په افریقي فعالیت کې چې تر ټولو مهم د میهان سټیل د میهان سټیل مالکینو ویل چې افغانستان کې دغه فابریکه په نړیوالو معیارونو سره برابره فابریکه ده، خو دوی شکایت درلود چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه د ایران او پاکستان نه هغه مالونه چې خصوصا د ګاډرو او د اوسپنې مالونه چې راځي افغانستان طرفه افغان حکومت کم اخلي، همدارنګه د غواړي چې په دې سره د افغانستان د ګاډرو د اوسپنې بازار تسخیر کړي، او دې سره د افغانستان کوم فابریکې چې په دې برخه کې کار کوي له سقوط سره مخامخ کی. بلې انسه
ډیره زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان وو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه څرګندونو یې خبر کړو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ پر پراختیا او همدارنګه افغانستان نه د صادراتو پر پراختیا په کې غږیدلی وو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره هم مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل نیوکو هم زور اخیسته. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر په تازګۍ سره په خپل ټویټر باندې په کابل کې د امریکا د سفیر د ټویټ په خبرګون لیکلی چې حق د هغه په هدا سیمې د مسایلو په اړه کم ده. لدی وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باست د پاکستان صدر اعظم عمران خان د څرګندونو په خبرګون کې پر ټویټر نوموړي ته لیکلی و چې کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې نه کوي. ظاهرا د نوموړي اشاره د عمران خان چې پخوانی کرکټر دی هغه څرګندونو ته چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه کړی وي. نور حال د واصل وسال په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد کابل ته راشي، د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د دغو غبرګونونو په لړ کې تازه خبره د پاکستان د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری ده چې په کابل کې د امریکا سفیر په ناپوهۍ تورن کړی دی. اغلی شیرین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د کرکټ افغانستان او سیمې په اړه د ښاغلي باس پوهه کمه ده. هغې د ناپوهي د خلیلزاد سټایل ټرمپي شرارت یوه نښه بللې ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې پر ټویټر نوموړي ته لیکلی و چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي د جان باس ټویټ ریټویټ کړی او ویلي دي زه داسې احساس کوم چې دا کار باید ما کړی وای. د دوړو لوریو ترمنځ د انتقادونو وروسته له هغه تبادله کیږي چې د روانې میلادي مارچ میاشتې په 15مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډو بالا ویل چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لار ده. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل د تون غبرګونونه د افغانستان د سولې په بهیر څه اغېز لري؟ د نړیوال اړیکو کارپو داود مایر د پښتنې ته داسې ځواب وایي.
د امریکا سره د پاکستان روابط کچېری خرابېږي، دا د ډیپلوماسي یا د نړیوال اړیکو نگار دا د افغانستان په ګټه ده. خو پاکستان خارجي دستګاه دا درایت لري چې هغوی په هیڅ صورت د امریکا سره مخالفتونه دومره نه جدي کوي. رسانه تر حده پورې رسانه‌ای سیاستونو تر حد پوری ممکن زن مسائل دوی منس که تبادله شی، زن منفی مسائل ممکن تبادله شی. خود پاکستان سیاست همیش دی امریکا دی سیاست سره موازی
له دوران دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد هم د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په خبرګون کې ویلی و چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري کړي، خو د عمران خان وروستۍ سرګندونې ګټورې نه دي. د پاکستان د صدر اعظم دغه سرګندونو ته د افغانستان حکومت هم توند خبرګون خود او په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال د هزارولو ترڅنګ له اسلام آباد نه خپل سفیر هم کابل ته د مشورو لپاره راوغوښت. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا د افغان حکومت دا پریکړه چې خپل سفیر له اسلام آباد کابل ته غوښته ده غیر سنجیده بلله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداشان د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د خپلو سفرونو نوې لړۍ د افغانستان او پاکستان په ګډون و هیوادونو ته پیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي د سفرونو د لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب له انتقادونو وروسته واشنگټن له ښاغلي محب سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. یوې باوري سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د شنبه پورس کابل ته راځي، خو دا لا نه ده معلومه چې د افغان چارواکو او خلیلزاد ترمنځ په خبرو کې به ښاغلی محب ګډون ولري او که نه. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري
دوستان، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو ترسره کولو لپاره دوی پوره امنیتي چمتووالی لري او د دغې پروسې امنیت به ټینګ کړای شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي په یوه ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي سایټونو ولایتونو ته د انتخاباتو د حساسو موادو لیږل او د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت ټینګښت به یې د چارو په لومړیتوب کې وي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
دا دریو انتخاباتو تر سره کولو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي، هغه پروسه چې له امنیتي اړخه د انتخابات خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې پروسې د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي د پنجشنبه په ورځ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په یوه ګډه خبري ناسته کې خلکو ته د انتخاباتو د پروسې د امنیت په اړه ډاډ ورکړ.
و یک بار دیگه از طریق شما همکاران به مردم
یو ځل بیا د تاسو له لارې خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې دغې پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لرو، تر څو د تیرو انتخاباتو نه په تجربه د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړو،
انتخابات سال آینده تضمین کړو.
په دغه غونډه کې د دفاع، کورنیو چارو، د ښځو چارو او پوهنې وزارتونو د راتلونکو انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د ورکړې لپاره یو هوکړلیک هم لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دغې پروسې په اړه د امنیتي چمتووالي خبره کوي چې د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي. په دې وروستیو کې په کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي او د ملي دفاع وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا منلی چې د نوې کال له پیل سره په دغو ولایتونو کې د ګواښونو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه چې د تیر کال د میزان په 28مه او 29مه ترسره شوې هم ډاډ ورکړی و چې دا پروسه به په امن او په سرتاسري ډول ترسره کیږي. خو د هیواد یو شمېر سیمو ترڅنګ په مرکز کابل کې هم د نامنیو له امله د انتخاباتو په دوه ورځو کې زیات شمېر مرکزونه پرانستل نشول. د انتخاباتي بنسټونو او اړوند امنیتي او دفاعي ارګانونو له بشپړ چمتووالي سربیره بیا هم ومنل شوه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د انتحاري حملو او بمي چاودنو له امله شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او 240 نور ټپي شوي دي. وس اندېښنه دا ده که د ولسمشۍ انتخاباتو د ترسره کولو پورې دا ګواښونه لا زیات شي او حکومت هم د دغه ولایتونو د امنیت د ټینګښت په اړه بې پروایي وکړي، د افغانستان انتخابات به بیا سرتاسري نه وي او خلک به صندوقونو ته د رای ورکولو لپاره لاړ نه شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا محمد عبدالله په دغه ګډه ناسته کې له امنیتي اړخه د انتخاباتي مرکزونو او محلونو مشخص کول له وخت وړاندې بولي.
عملیات انتخاباتی حالتی را به خود داره که باید تمام اجزای مسئله
انتخاباتی عملیات داس حل لري چې د مسلې ټول اړخونه له لوجستیک تر بودیچې د سیمه او مرکزونو تر تثبیت او امنیتی چمتووالی ورځ بل ته بدلون مومي. په دې موده کې ممکن پلان څو ځله بدل سي او په دې شرایطو کې دا سخت ده چې مرکزونه او محلونه مشخص کړو.
د شرایطو فعلی گفتن از قضیه بسیار سخت است که کجا رو مشخص کړو.
بل خو د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وینده مروه امینی وایي افغان حکومت باید تر دې دمه د قانون لمخې هغه سیمې چې لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او هغه محلونه چې د خلاصېدو او بندېدو په اړه معلومات نشته باید مشخص کړي وای. هغه امینی ټینګار کوي چې که دغه پروسی امنیت ته د امنیتي بنسټونو له لوري جدي پاملرنه ونه شي خلک به د ولسي جرګې انتخاباتو نه هم د بدترو انتخاباتو شاهدان وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا کونړ په مرور ولسوالۍ کې خپل ولسونو د سړک ته بیا رغول د پاره حشر کړي. دوی وایي د خام سړک به خپل ترمیم کړي خو په اساسي توګه د پخولو غمی باید حکومت وخوري. لا کونړ نور تفصیل در هلان وري څخه ورو
دلته د کونړ مرور ولسوالۍ په لزګونو ځوانانو سپینګیرو او ماشومانو بیلچې او کلنګونه راخستي او د سړک ترمیم د پاره حشر پیل کړي. دوی وای حکومت نه د سړک د بیا رغولو په خاطر زیاتې غوښتنې وکړي خو چای پر غوښتنو غوږ ونه غرولو. نو نن ځکه خپل لاس په کار شول. عبدالغفار خان او محمد اسماعیل خدمت ازادي راډیو ته وویل
ته د خټیر د اسمان نیولې ته د مرور دغه پر ټول کچا سړک د ډیر وګت دین مطلب ته کار ونه کول کې وسه پوري مو خپل راوتلی وروره د شرم کړي دی ولګیو د کانې د کانې ولا واره مو
تقریبا کار کړی دی
مروری شلتن او اسمار ولسوالی سره نخلوی او په دغه لار په زرګونه کورنۍ پرتی دی چې د سرک د خرابوالی په وجه ټول ستونز سره مخ دي.
زمنګ د ولس غټ ستونز ده چې دا سره خامه ده کله چې تا بعضی مریض ته په خشي مشکلات پیښ شي نو زمنګ هغه مریض چې کله هسپتال ته رسیدي نو په ګاډي کې هغه چلته رسیدل ډیر ستونز سره مخ شوی. یا کله نسایي ولادي مشکلات پیښ شي په کلی کې نو زمنګ هغه مریض چې ده هغه ته په وخت باندې نشي رسیدلی.
حشر کون کی له حکومت واړی چی یاد سرک باید ورته قیر شي او که بیا هم پر جغل واچول شي نو د باران کې دو او د موټرو د تګرا تک سره ډیر زر خرابې دی شي.
دا غختره لرو او چې زمونږ د سرک مونږ ته پوخ کی راته ځکه ډیر زیات قومونه ته پراته دي ډیر مشکلات سره مخ یاستو.
دا سرک زمونږ ډیر خراب دی پوخ نه دی ټولې دي بیماران پیدا شي زنانه کندو کفر دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر عبدالله دورانی د چار شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د مروري او اسمار ولسوالۍ ترمنځ د سرک رغولو چارې روانې دي.
دا سرک د یو شرکت لخوا عملاً باندې کار روان ده چون د دې سرک بعضې نقطې ډېرې مشکله توګه کندن کړې سوې دي چې هلته کمله تیږه وه او د سیند غاړه وه. په دې باندې وزارت فایدامه چې داسې د فایدامې ته هدایت ورکړی وو چې دوی به جدي مراقبت کوي. تر موږ د مراقبت لاندې ده ځینې تخنیکي ستونزې لري د هغو په اصلاح کېدو به عمل د دې کار شروع کېږي او موږ ته یو وعده راکړې ده. حتی د جلال آباد زون د انراب مسؤول هم ما سره په دې هماهنګ ده چې دا کار به جدي مراقبت لاندې نیسو او دا کار به خلاصوو.
خلک وایي حشر کول په افغانستان کې پخوانی دود دی او د همدې دود په برکت به ولسونو لوی ویلې سربندونه سرکونه او لارې جوړولې چې نن سبا په ټولنه کې د حشر لرغونی رواج کمزوری شوی او خلک د کوچنیو کارونو د ترسره کولو لپاره هم د حکومت او مرستندویانو په تمه لاس ترزنې ناستی.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
رویټرز خبری اژانس په یو رپورت کې ویلي چې د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری د شپږو امریکایي کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي وپلوري. د شرکتونو د همداراز اجازه ورکړل شوې چې د اټومي انرژي د تولید لپاره د سعودي عربستان سره مرسته وکړي. جزئیات د فرشتې جنرال زئی په رپورت کې.
د رویټرز خبری اژانس په حواله د سعودي چارواکي غواړي چې د اټومي انرژي د تولید دوه ستري بټۍ جوړې کړي. د امریکا متحده ایالات، روسیا، جنوبی کوریا، چین او د نړۍ څو نور هیوادونه غواړي چې د دې سترو کارخانو د جوړولو قرارداد له سعودي عربستانه ترلاسه کړي. د هر هیواد ستر شرکتونه د قراردادونو په ترتیب کار کوي چې وروسته به د سعودي چارواکو ته واستول شي او هغوی به د دې پریکړه کوي چې کوم هیواد ته قرارداد ورکړي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د سعودي عربستان حکومت په دروان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د ګټونکو شرکتونو نمونه اعلان کړي. د امریکا د انرژي وزارت د اټمي مسؤلیت ادارې ویلي چې هغو شپږو شرکتونو چې د سعودي د اټمي ټکنالوژۍ د قرارداد د ترلاسه کولو لپاره اجازه ورکړ سوې، د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې غوښتنه کړې وه چې د دوی نمونه پټ وساتل شي. د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې دا شایي په منځني ختیځ کې د اټمي وسلو رقابت پیش کړي. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال د امریکا له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې که د دوی رقیب ایران اټومي وسلې جوړ کړي، دوی به هم د جوړولو هڅه وکړي. د سعودي عربستان په نړیواله کچه حساسیت د ژورنالیست جمال خاشقجی تر قتل وروسته لا زیات شو. خاشقجی د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل شو. په نړیواله کچه داسې ګڼل کیږي چې د خاشقجی په قتل کې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان لاس درلود، خو د سعودي حکومت دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې ډیرو کسانو له دې چې امریکا به پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي خرڅوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو 13 میاشتې رپورټ خپور کړ او ادعا یې وکړه چې د سپینې ماڼۍ کارکوونکو په دې اړه خبرداری ته پام نه دی کړی چې په سعودي عربستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د اټومي انرژي د بټیو جوړېدل پر قانون تیری دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې لخوا په اشغال شوی ټاپو وسمه کریمیا کې د چهارشنبه په ورځ یو شمېر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورینو تلاشي کړل. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې چارواکو ویلي په دې سیمه کې شل تنه تاتاران نیولې دي. نو جزئیات به د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې واورو.
دلته د کریمیا په مرکز کې یو شمېر خلک د روسیې د امنیتي کسانو مخې ته ولاړ دي او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې لاره بنده کړي. خلک پر پولیسو نارې وهي چې تاسو د ښاریانو لپاره د لارو او سړکونو بندولو اجازه نه لرئ، خو پولیسو خبرداري ورکول چې له مخې لري شي. د کریمیا د مرکز یوې اوسیدونکي اظهاره سید خلیوا چې میړی پرون د روسي پولیسو ونیو خبریالانو ته ویلي پولیس د سهار په پاو باندې شپږ بجو زموږ د کور تلاشي ته راغلل. په لس کم نه بجو یې تلاشي خلاصه سوه. څنګه چې هغوی ور راوټکو موږ وپوهیدو چې خبره څه ده. هغوی وسلې درلودې او ټولې خونې یې وکتلې. بیا څارونکي او عیني شاهدان راننوتل. هغوی هیڅ ونه موندل، نو یو شمېر کتابونه لکه قرآن کریم یې ورسره واخیستل. د اشپزخانې د المارۍ پر سر یې دوه کتابونه وموندل چې هغه اصلا زموږ نه و. د اکیم عثمانوف میړه هم پرون د روسي امنیتي مامورینو نیولې دی. پولیسو تلاشي زموږ د ماشوم له خونې پیل کړه او بیا زموږ د خوب خونې ته ننوتل. هلته هغوی زما د ماشوم په جامو کې داسې کتابونه چې ممنوع دي وموندل. زما میړه ورته ویل چې دا کتابونه زموږ نه دي، خو پولیسو ښکنځل کول او ویلی چې دروغ مو وایي.
دا نه ناشه ده، نام نه لږی. они начали ругаться матом, говорить, что ты обманываешь.
د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورانو ویلي چې په سیمه کې د حزب تحریر په نوم د افراطي ډلې د غړو د نیولو لپاره عملیات کوي. په روسیه کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی، خو په اوکراین کې د حزب تحریر پر فعالیت داسې بندیز نه دی لګېدلی. دا ډله ادعا لري چې په نړۍ کې د مسلمانانو د یو ځای کولو او د اسلامي خلافت جوړولو لپاره فعالیت کوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه په زور له اوکراین جلا کړه. د رپورټونو پر اساس له هغه راهیسې یو دېرش تاتار په دې سیمه کې نیول شوي او د حزب تحریر سره تړاو په ګومان محاکمه شوی هم دي. د بشري حقوقو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې روسیه په کریمیا کې پر تاتارانو د دې لپاره فشار راولي چې د کریمیا له اشغال سره مخالف دي. د کریمیا د پیوستون په نوم ډله چې په دې سیمه کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره مبارزه کوي وایي چې د کریمیا په مرکز او شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ کوم شمېر عملیات شوي دي. د ډلې ویلي چې پولیسو وکیلانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د نیول شوو وګړو سره خبرې وکړي.
دوستان تاسو موږ غږ لازاده یا راډیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار لوونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفدوله شپږ نوی اوریدل شي. دا زموږ د نن ورځی ورستۍ پښتو خبری مجله خو د ازادي راډیو یو بل خبری مجله د نشر لپاره آماده ده. زرغونه منګل د وړاندې کول لپاره پاسټډیو کړه.